سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجله ته مو ظفر د سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سم بلخت. هر کله کوم مجله با په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي د امریکا بلوف وایي هیواد یې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښمن دی. د تاس خبري اژانس راپور پر بنسټ د امریکا بلوف د خبرې نن د مسکو فارمټ په نسخه کې د افغانستان په اړه کړې دي. د کابلوف په خبره روسیې د افغانستان په شمال کې په هغو سیمو کې د داعش د وسلوالو د موجودیت په اړه اندېښمن لري چې د مرکزي آسیا د هیوادونو سره پر پوله پرتې دي. نن مسکو د افغانستان په اړه د ویناستیک کوربه دی. د غونډې ته طالبان ندي وربلل شوي. تر دې مخکې په افغانستان کې طالبان د حکومت چارواکو ویلي وو داسې ناستو ته د افغانستان نه بلل به له روسیې سره د دوی په اړیکو باندې منفي اغیزه وکړي. د مسکو فارمټ د تیر کال په نسخه کې طالبانو ته بلنه ورکړل شوې وه. په نننۍ نسخه کې د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرقزستان، قزاقستان او روسیې په ګډون استازو ورون کړی دی. له دې هېواد څخه هیڅ هېواد لدی هیوادونو څخه هیڅ یو هیواد افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلی. راپورونه وایي چې نن چهارشنبه مهال د تخار په مرکز تلقان کې د طالبانو پر یو رینجر موټر چاودنه شوې ده. محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه په سړک کې د خودل شوې ماین له کبله وه او پر رینجر موټر کاملا تخریب شوی ده چې په موټر کې سپرو طالب وسلوال ته هم مرګشوب لاوختې ده. له بلې خوا په تخار کې د طالبانو د امنیت قمانداني ویاند عبدالمتین صافي د طالقانو ښار د ښاري محکمې ریاست ته نږدې چاودنې خبر تایید کړی خو چې چاته پکې مرګشوب نه ده اوختې. بلې خوا د طالبانو په کنټرول کې بختر دولتي خبري شانس په هرات کې طالبانو د استخباراتو د مسؤلینو له قوله ایدا کړي چې د هرات په دولسمه ناحیه کې په عملیاتو کې د داعش پنځه غړي وژلي دي. د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه نور چوسیات نه دي ورکول شوي. د ایران د قضایي قوې د رسنیو مرکز خبر ورکړی چې محکمې یو اعتراض کوونکی چې د تیر سپتمبر راهیسې د محسامینی د وژلو وروسته اعتراضونو پر مهال نیول شوی و د مرګ سزا باندې محکوم کړی دی. محسامینی د نامناسب حجاب اخیستلو په تور د ایران د ګشت ارشاد پولیس لخوا نیول شوی و چې وروسته یې روغتون کې ساور کړه. د هغې مړینې په ایران او له ایران څخه بهر پراخ اعتراضونه راوپارول. روټرز خبری اژانس ای وی سرچینې په حواله ویلي دي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د وستر صنعتي هیوادونو مشرانو او ناټو غړو هیوادونو ته ویلي دي چې د پولند په ختیځ کې توغندیز برید دی او اوکراینی هوایي متفق سیستم نه خوشوي دي. له دغه توغندیز برید وروسته چې دوه تنه پکې وژل شي او د اندېښنې رامنځته شوې چې ممکن د اوکراین جګړې لمن ګاونډي هیوادونو ته وغځول شي. روسیا بیا پر پولند دغه توغندیز برید رد کړی و او د چک جمهوریت د پارلمان غړو د یو داسې پرېکړې لیک ملاتړ کړی چې د روسیې حاکم نظام ترګري دا پریکړه لیک تیره ورځ د یو سل نه یو مثبت او څوارلس منفي رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شو. دغه پریکړه لیک د روسیې له خاورې سره د اوکراین د څلورو ختیځو سیمو یو ځای کول غندي. روسیې په دې سیمو کې له یو ټول پښتنې وروسته دا سیمې د روسیې برخه وګرځولې. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو. امریکا یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې چې افغانستان ورته امنیتي ګواښ پیښوي. د چولې امریکا اوس هم له افغانستان د ګواښ او خطر پیښېدو ته اندېښمنه ده. وړاندې په مجله کې به پرې راپور ورته ولرو. طالب چارواکو ویلي دي د یو لړ اصولو په اساس به د ښځینه او کرکټ لوبډلې ته اجازه ورکړي چې لوبې وکړي. دا چې دا اصول کم دي او د کوم اصولو په اساس به د لوبډلې بیرته جوړېږي وړاندې به درته ووایو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار موندلې چې ممکن طالبانو په هغو لسګونو میلیون ډالر ته لاسرسی پیدا کړی وي کوم چې امریکا د افغانستان پخواني حکومت ته له سقوط مخکې ورسپارلې وي. د شوز د پیسې چرته دي وړاندې خپرونه کې راپور کوي درته ووایو. ورزګان کې د فوټبال غوړ لیک سیالي پای ته رسیدلې دي.
میوان فوټبال لوبډله ستاسو وینې د قهرمان لوهې تر شا ولاړ دي.
درنګه نړیوال مسایل ته به هم تم شو ملتیا مغوار.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د متحده ایالاتونو د ملي استخبارات اداره وایي افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دي وروسته په دې هیواد کې تاوتریخوالی او ناوړی بشري وضعیت رامنځته شوی چې د امریکا ملي امنیت له ممکن ګواښ سره مخ کړی دی. له افغانستان د امریکا له وتلو پنځلس میاشتې وروسته د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کورني امنیت او ملي استخباراتو ادارو مسؤلینو د سه شنبه په ورځ په دې اړه خپلې ارزونې د امریکا او د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیټې ته وړاندې کړې دي. تفصیل به په دې راپور کې وو.
د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو ادارې د ترهګرۍ مرکز مشري کریستین ابیسایډ د امریکا د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیټې ته ویل چې تاوتریخوالی او افراطیت لا هم د لویدیز لپاره یو ګواښ دی. اغلی ابیزاید دی کمیټې ته ویل دا سکاری چې د داعش خراسان څنګه بل افغانستان بهر عملیات کوي.
کوم ګواښ چې زه د افغانستان په اړه ډېر اندېښمنه کړی یم هغه د داعش د خراسان څنګه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ تر اوسه له ځانه ډېره وړتیا ښودلې. آن له افغانستان بهر په ورڅیر مسیمو کې هم ځینې بریدونه کړي دي او زه د دوی له دې لیوالتیا اندېښمنه یم چې غواړي د خپلو حملو لمن پراخه کړي. نو دا زموږ لپاره تر ټولو ستر لومړیتوب دی.
نوموړي زیاته کړه چې د جولای په میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری وژل کېدل د دې ډلې ستراتیژیک شاتګ وو او دا چې دغه شبکې د افغانستان څنګه اوسمهال په کمزوري دریست کې ده. خو بي ویل چې القاعده لا هم د امریکا پر ګټو د بریتنیت لري. د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو ادارې رئیس کریستوفر ری یادې کمیټې ته ویل چې د دې اداره پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته اندېښمنه ده ځکه د دې په خبره په افغانستان کې د طالبانو تر وکمنې وروسته دوی د معلوماتو پر راټولولو کې لننګونو سره مخ دي. د دې په خبره د القاعده په ګډون داعش او نورې ترهګری ډلې نیت لري چې په امریکا کې ستر بریدونه وکړي.
موږ له طالبانو سره د القاعدې شبکې اړیکو ته په کتو او د دغې شبکې د بیا انسجام په اړه د دې ډلې لیدلوري ډېر اندېښمن کړي یو او دا اندېښنه د کابل په زړه کې د القاعدې شبکې د مشر ایمن الزواهری د موندلو یو اړخ دی. زه غواړم ووایم چې موږ د القاعدې او د داعش د خراسان څانګې له لورې په متحده ایالاتو او یا په کوم بل ځای کې د امریکا پر ضد د احتمالي برید په اړه اندېښمن یو.
دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د روان میلادي کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شو. له طالبانو مو د دغه تازه اندېښنو په اړه وپوښتل خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي او بهرني هیواد پر ضد استعمال نه شي. دغه شان یې په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ جدي نه و بللی او ویلي وو چې دغه ډله له پښو غورځېدلې او په افغانستان کې معلومه جغرافیه په واک کې نه لري. ښاغلي مجاهد ویلي وو د داعش ډېر شمېر غړي وژل شوي او پاتې به یې هم له منځې وړل شي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د داعش د خراسان څانګې بریدونه زیات شوي دي. طالب پلوه دینی عالمان د صوفیانو مسجدونه او په هزاره افغانانو حملې د دغه وسلهوالې ډلې اهداف دي چې تر ډېر ځله دوی د دغو حملو مسؤلیت هم منلی دی. خو پر کاج ښوونیز مرکز خوناړی حمله چې د دې مرکز نږدې 55 زده کوونکي پکې وژل شول مسؤلیت یې هیڅ کومه وسلهوالې ډلې نه دی منلی. که څه هم د طالبانو امنیتي بنسټونو یې داعش وسلهوال مسؤلین وبلل. دغه حملې نه یوازې په کور دننه د داعش خراسان څانګې د وسلهوالو په اړه ویره زیاته کړه بلکې په نړیواله کچه یې اندېښنې راپارولې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګر موندلې چې ممکن طالبانو هغو په لسګونو میلیونو ډالرو ته لاسرسی پیدا کړی وي کوم چې امریکا د افغانستان پخوانی حکومت له سقوط مخکې سپارلی وي. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې ممکن طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د دغه هیواد د نړیوالې پراختیا ادارې له بودیجې څخه چې تېر حکومت یې ورکړی وو شاوخوا 5.6 میلیون ډالر ترلاسه کړی وي. د طالبان د حکومت ویان زبیولا مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې ممکن طالبانو غو په لسګونو میلیونو ډالرو ته چې د سیګار په خبر امریکا له سقوط څخه وړاندې مخکینی دولت ته سپارلی و لاسرسی پیدا کړی وي. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه 5.6 میلیون ډالر ښودل شوی او په کې راغلي وروسته لدې چې پیسې انتقال شوې امریکایي ادارو پر دې پیسو څار له لاسه ورکړ او د افغانستان دولت خپل مخه لپاره د دې پیسو د لګولو وخت تر لاسه کړ. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش د دفتر د راپور لمخې چې په افغانستان کې د امریکا د پروژو او لګښتونو څارنه کوي. دا پیسې د 2021 کال د اګست په 15مه د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط مخکې انتقال شوې وې چې لغه وروسته بیا طالبان وخت ورسېدل. د سیګار د معلوماتو لمخې د دې پیسو ډیره برخه د امریکا له دفاع وزارت څخه لیږدول شوې چې 5.8 میلیونه ډالر کېږي. په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزارت 2 میلیونه ډالر او د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې USAID هم د جمهوري نظام حساب ته 10 میلیونه ډالر لیږدولي وي. سیګار دا موندلې چې احتمال شته 5.8 میلیونه ډالر څخه یو اندازه د افغان حکومت لخوا کنټرول شوي حسابونو کې پاتې وي او کله چې طالبان وخت ورسېدل او د مالیه وزارت په ګډون د افغانستان د نورو وزارتونو کنټرول خپل کړ دوی ته لاسته ورغلي وي. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو. خو د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. له افغانستانه د امریکا د متحده ایالاتو د ځواکونو وتل چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په څلور کې تر سره شو د دې بهیر په ترڅ کې دیارلس امریکایي پوځیان هم ووژل شول. له افغانستانه د امریکا له وتلو یو کال وروسته د دغه هېواد جمهوري غوښتونکو ګوند غړو د بهرنیو اړیکو په مجلس کې د بایډن پر حکومت چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره منظم پلان نه و جوړ کړی نیوکه وکړه. خو ولسمشر بایډن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه او وی ویل چې امریکا کلونه وړاندې خپل هغه هدف ترلاسه کړی و چې د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن جلبو. د سیګار د راپور پر بنسټ له 2002 کال څخه تر 2021 کال پورې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو او د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو اس ای آی ډی له افغانستان سره شاوخوا 1.3 میلیارد ډالر مرسته کړې چې مرسته یا مستقیمه او یا هم د بهرنیو موسسو له لارې له افغان حکومت سره په ګډه کار کولو ته پیسې ورکړل شوې. د 2021 کال په مارچ میاشت کې د امریکا دفاع وزارت د دغه هیواد کانګرس راپور ورکړ چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې طالبانو تر بیا واک تر لاسه کول وروسته په دغه هیواد کې د څه باندې 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت ځینې دفاعي تجهیزات په ځای پاتې شول.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
روس له هغه چې د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی ویل د دې شورا د افغانستان کاری ډله په دوه کې د طالبان حکومت لاساسو سر لیدلی او هغوی ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې د یو ډول اصولو په اساس په د خزینه کرکټ لوبډلې له جوړولو ملاتړ کوي. اوس په قطر کې د طالبان د سی سی دفتر مشر سهیل شاهین وایي دوی آی سی سی ته ویلي چې د نارینهو له اوسنۍ لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې پریکړه وکړي. د کرکټ د خزینه لوبډلې وی مخکې خلوبغاړي بیا ځدې رړې ته ویل د طالبانو په واکمنۍ کې د خزینه لوبډلې جوړول یو خیال ده. تفصیل په دې راپور کې وره.
د طالبانو د قطر دفتر مشر سهیل شاهین ازادي رادیو ته تایید کړه چې د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان کاری ډلې لغړو سره په لیدنه کې هغوی ته ویلي چې دوی د کرکټ له اوسنۍ ملي لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به هم په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وشي. ښاغلی شاهین دا خبره په یو لیکلي پیغام کې ازادي رادیو ته وکړه. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ د څار او راپور ورکولو کاری ډلې د دې شورا په ناسته کې ویلي چې په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د کرکټ بورډ لاسازو سره کتلی چې هغوی ورسره په افغانستان کې د یو لړ اصولو پرانا کې د خزو له کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه بیا تکرار کړي. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان کاری ډلې مشر عمران خواجه کرکن فوی پانی تویلی کرکټ بورډ خپلواک اداره ده او دوی هڅه کوي لا توپیر پرته ټولو ته په افغانستان کې د کرکټ کولو فرصت برابر کړي. نو موړي په افغانستان کې د خزو په وړاندې شته ننګونو ته په اشاره سره ویلي چې لا افغان کرکټ بورډ سره په ګډه د دې ستونزو د حل په برخه کې کار کوي. د خاغلی خواجه په وینا د افغانستان لپاره جوړه شوې کاری ډله د طالبانو حکومت او کرکټ بورډ لخوا شوې ژمنې څاري او په اړه به د کرکټ نړیوال شورا ته راپور ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په افغانستان کې د خزینه کرکټ لوبډلې د جوړولو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د کرکټ لوبغاړي رویا سمیم چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان وتلې ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې د خزینه کرکټ لوبډلې جوړول یو خیال دی.
ورسخه لري خبره ده که آی سی سی فشار هم راوړي. طالبانو کې اجازه ورکولای اول به انجنونو ته اجازه ورکړي وای چې خوانځي او د تلیوي کرکټ خو لوی خبره ده، زه فکر نه کوم چې طالبان دې اجازه ورکړي. کی اجازه هم ورکړي یو سمبولیک څه بوي،
دا شاید یو څه سمبولیک پوشه.
اغلی سمیم د غشن ویل دا یو ریدل دي چې احتمال لري له افغانستان څخه بهر د افغانستان د خزینه او کرکټ لوبډله جوړه شي، خو تر اوسه په رسمي ډول د دې ادعا پاړه څنګه دی ویل شوی. د افغانستان کرکټ بورډ د 2020 کال په نومبر کې ل 15 خزینه لوبغاړو سره تړون وکړ چې د افغانستان د خزو په جوړیدونکو ملي لوبډله کې باید لوبیدلی وای، خو د 2020 کال په اگست کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره دا کار ونه شو. د بشپړو غړیتوب لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC یو شرط دا دی چې باید د خزو لوبډلې هم ولري، خو دا مهال افغانستان د دې شورا یوازینی بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی چې د خزو لوبډله نه لري. د کرکټ نړیواله شورا داسې مهال په افغانستان کې د خزو د کرکټ لوبډلې جوړېدو تمه لري چې طالبانو له واکمنېدو سره سم په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، ښځې له کاره منع کړې، له شرعي محرم پرته یې پر دوی د لرې واټن سفر بندیز لګولی، او په خپله تازه پرېکړه کې یې ښځې پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته لتګ هم منع کړي دي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به وی نړیوالې مسلې د تم شو. د ناتو سرمنشي وایي د دغه سازمان په غړي هیواد پولند کې 14 په ظاهره د اوکراین د دفاعي توغندۍ ولکبل شوې ده. په دغه 14 کې چې د پولند په ختیځ کې د اوکراین کرخې ته نږدې شوې ده، دوه تنه وژل شوې دي. د ناتو غړو نن په دې اړه بیړنۍ ناسته وربللې و چې جزئیات یې له اسدالله الدین چمداشي په استډیو کې سره دی. اور ستړي مشه
ډیره مننه فرید جانې. د ناتو سرمنشي یانس ټولټنبرګ وای د پولند د نن د توغندیو لګیدل کڅه هم د روسي کار نه دی، خدای وای مسولیت روسي ته وراوړي. د یانس ټولټنبرګ او زینو نورو لویدیزو ډیپلوماټانو استدلال دا دی چې روسي په اوکراین کې جګړه پیل کړي او د هر ډول عواقب او غیزو پلای هم د مسکو پر غاړه ده. ټولټنبرګ د ناتو د غړو هیوادونو د سفیرانو له بیړنۍ غونډې وروسته دا څرګندونې سات وړاندې یو خبری کانفرنس ته وکړې. هغه ویلي د پولند چاودنې د اوکراین د جګړې خطر په ډاګه کوي، خو زیاته کړې ده دوی داسې شواهد نه ویني چې روسیا د په قصدي ډول د ناتو د کوم غړي هیواد په وړاندې د پوځي اقدام نیت ولري. دا پیښه پرون داسې مهال وشوه چې پر اوکراین د روسیې لخوا توغندیز بریدونه د یرغل له پیل راهیسې تر ټولو زیات پراخ شوي دي. بل ورته د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي هغه دوه توغندي چې پر پولند لګیدلی له کابله چاودنې شوي، دوه تنه وژل سوي د اوکراین د دفاعي توغندیو چاودنې وي. د پولند په ختیځ کې چې اوکراین سره ګډه پوله لري پرون سه شنبه دغه توغندي لګیدلی دي. د پولند چارواکو ویلي دوی د توغندیو د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړې دي. دا لکه چې روسي پر اوکراین یرغل پیل کړی لومړی ځل دی چې د اغیزو له کابله د ناتو په یو غړي هیواد کې دوه تنه وژل کیږي. د روسي دفاع وزارت هم تر دې مخکې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د دوی پوځیانو د پر پولند توغندي وشتي وي. د روسي دفاع وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دوی د اوکراین او پولند پولې ته نږدې هیڅ هدف په نخښه کړی نه دی. په خبر پانه کې راغلي دغه ډول راپورونه د وضعیت د لا کړکېچنولو په هدف ورکول کیږي. روسي ویلي پر پولند لګیدلو توغندیو له پاتشونو ښکاري چې دا د اوکراین د هوایي دفاع اس درې سو ډوله توغندي دي. په هر حال پیښه پرون شوه د ناتو د غړو هیوادونو سفیرانو نن په اړه بیړنۍ غونډه وربللې و. لا هم ښکاره نه ده چې دغه توغندي چې د پولند په خاوره لګیدلې، پولند هم د ناتو یو مهم غړی دی، چا توغولي، خو څېړنې او پلټنې لا هم روانې دي. ممکن وخت معلومه کړي چې دا رښتیا هم د اوکراین دفاعي توغندي دي او کنه د روسي پوځیانو هغه توغندي دي چې دوی پر اوکراین توغوي او ممکن به هدف شوي وي او د پولند په پوله کې یا د اوکراین او پولند ترمنځ پوله کې رالوېدلی وي.
ډېر مننه کور مودان اسد لودین و چې د ناتو د غړو هیوادونو د روسي بیړنۍ ناستې په اړه جزئیات شریکول. اوس هم د سپورت مینوالو ته ل څوارلس کلنو د کم عمر ځوانانو د فوټبال افغان لوبډلې د منځنۍ اسیا د فوټبال جام په سیالیو کې خپل دریم لوبه وبایلله. ازبکستان یو د سفر پر وړاندې افغانستان ته ماتې ورکړه. مخکې له دې دوی ایران او ترکمنستان ته ماتې ورکړې وه. تفصیل په دې راپور کې وره.
لا دوه پر لپسې بریا ورسته ماته د افغانستان د فوټبال لڅور لسکلونو کموم رضوانانو د منځنۍ اسیا د هیوادونو لڅور لسکلونو د کموم رضوانانو د فوټبال جام په سیالیو کې له ازبکستانه یو د صفر په وړاندې ماته وخړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وای افغانستان به وروستۍ لوبه د راتلونکي جمعې په ورځ د تاجکستان سره وکړي. د دې فدراسیون ویان فیروز معشوف ازادي راډیو ته وویل
در روز پایانی
د راتلونکي جمعې په ورځ موږ لوبډله له تاجکستان لوبډلې سره مخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت 3:30 بجې پیلېږي. د دې سیالۍ ګټل موږ ته ډېر مهم دي. که مو ګټله نو موږ اتلولي ګټو، ځکه ایران مو هم ګټله او له تاجکستان څخه هم لوبه ګټو. که په وروستۍ ورځ درې لوبډلې موږ ایران او تاجکستان هر یو نه نمرې ولري نو بیا هم زموږ چانس ډیر دی. خو که د تاجکستان په وړاندې مو لوبه وبایلله نه یوازې اتلولي نشو ترلاسه کولی، بلکې د دوهم او دریم مقام ترلاسه کول هم په شک کې دي.
جدول و رده سوم و چهارم هم سقوط بکنیم.
د افغانستان له 14 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډلې له دې وړاندې ایران او ترکمنستان ته ماتې ورکړې وه. افغانستان دا مهال په دې سیالیو کې د شپږو نمرو په لرلو سره له تاجکستان وروسته دوهم ځای لري. تاجکستان هم دوه لوبې ګټلې خو 15 ګولونه یې وهلي دي، ځکه د نمرو په جدول کې له افغانستان مخکې دی. افغان لوبډلې بیا په دواړو ګټلو لوبو کې یوازې 2 ګولونه وهلي دي. د مرکزی آسیا د فوټبال د 14 کلنو اتلولۍ جام د تاجکستان په کوربتوب د نومبر له 9 پیل او د دې میاشتې تر 19 نیټې به دوام وکړي. په دغو لوبو کې د افغانستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان لوبډلو ګډون کړی. که څه هم د ازبکستان په وړاندې د افغان لوبډلې د نن ورځې ماتې د فوټبال یو شمېر مینهوال ناهیلي کړي، خو د افغانستان د ځوانانو د ملي لوبډلې روزونکي ظاهر حسیني له ایران سره تر لوبې وروسته خبري غونډې ته ویلي چې افغانستان د منځنۍ آسیا ټیمونو د ځوانانو په ګروپونو کې ښه پرمختګ کړی او ښې لوبې به وکړي.
اوس به د هیواد په ختیځ کې لغمان ته ورشو. د لغمان په علیشنګ ولسوالۍ کې د 55 میلیون افغانیو په لګښت د 2 کانالونو او سربندونو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د یادو سربندونو د جوړولو او کانالونو له ترمیم وروسته به شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه خړوبه شي. اوس مهال په دغه کانالونو کې په لسګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د لغمان ولایت د والی ویان ملا سلامت خان بلال ازادي راډیو ته وویل د علیشنګ ولسوالۍ د شمرام او د میا صاحب د دیرې د سربندونو جوړولو او د کانالونو د ترمیم چارې پیل شوې. ټول لګښتې د خوړو نړیوال پروګرام ورکوي چې 55 میلیون افغانۍ کېږي. د هغه په خبره چې په دواړو سربندونو او ویلو کې هر ورځ 600 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې او د کار بشپړېدو سره به شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه خړوب شي. د سیمې اوسېدونکي هم په دې خوښ دي چې خپلو ځمکو ته د اوبو رسولو تر څنګ ورته د کار کولو او نفاقې ګټلو زمینه هم برابره شوې ده.
زیل حمدین د اچکزایو د شمارام نه مخکې د دینه موږ ټول وزګار کار او کسب نو دا موسساتي کارونه دي. اصل پسلو کې موږ ته کارونه پیدا کیږي. ان شاء الله چې دا مسلمانان بیکار دي، دا ځوانان موږ ځي پردي وطنو کې کار کوي او بل خوا ته ځي، دلته کارونه پیدا شي چې موږ دلته کار وکړو، خپل وطن ته خدمت وکړو، خپل ملت ته خدمت وکړو.
خو یو شمیر کسان بیا وایي د زړو کانالونو او سربندونو له ترمیم خلکو ته لږه ګټه رسیږي. حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې پراخو دښتو ته نوې ویالي او کانالونه پورته کړي څو هغه خړوب او د کرکلي وړ وګرځي او هیواد مو د غلې دانې له درکه نورو ته له سوال کولو خلاص شي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ آتی زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د نوی فرمان په اړه چې په کې د شری حدود بلی کولو خبره یاده شوې ده. له غبرګونونو وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان د اروپایي رسنیو مشر ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې وحشت خپروي. د موړي د طالبان د حکومت له خوا له خوځو څخه د دوی د حقوقو د اخیستلو او له ټولنې څخه یې پر ایستل هم سخت نیوي کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ښځې د طالبانو له حکومت له پریکړو څخه نه خوښې دي. تفصیل به په راپور کې واورو.
د پارک برا یک خانم یک دقه امرا یکی دیگی خود میبینه.
پارکونو تا با میرمن تللی حال تا با خصو سره لیدل اخپل ماشومانی دا ساتیره لپاره وربستل.
شریفه امراده طالبان دی حکومت لخوا ورست تر بلی دی میرمنو دی اقونو لخستلونه نخواهی و. دا میرمن چې د طالبانو د واکمنۍ په دواړو دورو کې د ښځو د ژوند شاهده ده. په دې باور ده چې دا ځل طالبانو د خپلې پخوانۍ واکمنۍ په پرتله د ښځو او نجونو حقونه لا زیات تر پښو لاندې کړي دي. شریفه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته وزګاره په کور ناسته ده، ازادي راډیو ته وایي
طالبان زوږ کمدان حقای انساني زنانه را گرفتن.
له کومې ورځې چې طالبان راغلي له ښځو یې انساني حقونه اخیستي دي، له ټولنې څخه یې د غړیتوب حق ورنه اخیستی دی، له نجونو څخه یې د زده کړې حق اخیستی دی چې دا د دوی شرعي حق دی. حتی له میرمنو څخه یې په خپله خوښه د جامو اخیستلو حق هم اخیستی دی، هغه څه چې اړین وو میرمنو اخیستل.
شریفه هم را په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اړه نیوکه کوي، وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د میرمنو په زده کړو، کار کولو، ورزش کولو، تفریح پارکونو او حمامونو ته په تګ هم محدودیت لګولی دی. له میرمنو څخه یې په خپل زړه د جامو د اغوستلو حق اخیستی او له شرعي محرم پرته د اوږده واټن سفر کولو حق هم نه ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان د اروپایي رسنیو مشر هند روست روهیلن هم د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو پر کړنو نیوکه کړې ده. بشری حقونو د څار سازمان په یو نوي راپور کې چې د نوموړي لقاو له خبر شوی راغلی چې له ټولنیز ماحول څخه د ښځو لرې کول او د خبریالانو وهل د طالبانو لپاره کافي نه دي، اوس د دې ډلې مشر د شرعي حدونو د پلي کولو امر کړی دی. نوموړي طالبان تورن کړي چې د مصاب تر نامه لاندې خپل جنایتونه پټوي. د بشری حقونو د څار سازمان د اروپایي رسنیو مشر د هم ویلي چې هیڅ اسلامي هیواد د طالبانو د حکومت په څیر پر ښځو او نجونو بندیز نه دی لګولی او نه یې تر دې کچې بد چلند سره کړی. افغانستان د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو د څانګې کارکوونکي سهار فطرت ازادي راډیو ته وویل
علاوه په تمامي محدودیت ها
د دې ټولو بندیزونو سربیره موږ د طالبانو د نوي حکم په اړه اوریدلي چې د اسلامي شریعت قوانین د پلي کولو پر بنسټ جوړ شوی او دا حکم خورا د اندېښنې وړ دی، ځکه چې موږ د پخواس څخه په یاد لرو او موږ ولیدل چې طالبان څنګه د اسلامي شریع احکامو د پلي کولو تعریف لري. و موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت تازه نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. دا خبرګونونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یک شنبې په ورځ په 22 اقرب په خپل ټویټر لیکلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده له یو شمېر قاضیانو سره په خپله وروستۍ کتنه کې ویلي چې دوی مکلف د دوه کسانو لپاره چې په دوسیو کې د حد او قصاص ټول شرایط پوره کړي قصاص ورباندې تطبیق کړي، په عام مزار کې ادامول، سنګسر کول، د غلو لاسونه پرې کول او دوره وهل په شرعي حدودو کې دي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه لغوه کړه او د قاضیانو په ګډون د دغه هیواد د قضایي سیستم ډېر کارکوونکي له دندو ګوښه کړل. طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې سخت قوانین وضع کړل او شرعي حدود یې نافذ کړل چې له سختو نړیوالو نیوکو سره هم مخ شول. دا ځل که څه هم په افغانستان کې د طالبانو له موجودیت څخه 15 میاشتې تیرې شوي، خو د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ستاسو له پیغامونو
زاب منان یا فتوی د زابل ولایت شمول زو د ولسوالۍ د شوګي د کلی وشدن چې تقاش ته دا سلام وایم. بعد سلام وروره دغه د دبليو ټي مرستي چې راغلي دي ډیر سخت دا ولوب دي خوشاله ده، زه په دې خاطر باندې چې دې ترجمه راتګ له مخه خلکو سره کومک وکړو. نو له نورو مشفا د سمور دا اله کوو چې له دغه اطرافي ولسوالۍ سره ځکه چې هلته غرمي سیمې دي یا لارې هم بندیږي، نور هم کومک وکړي موږ به ډیر خوشاله شو. او بل په دغه شانو کې مخکې د کشنانو مواد وو، اوس په کې نه څه دیواره، نو دا هم باید کومک وکړي. په باور وکړه چې زه په خپل شلته نه کول لرم او د ورو اعتماد هم راته پاتې دي. داسې وخت راغلی ده چې موږ په خدای په اوبو پورې ډوډۍ اتام خوړلی ده، نو داسې په زرهاو خلک نور هم زما تر ما ډېر مسکینان تر نور خلک هم ډېر وي. ستاسو په دا هیله ده چې تاسو دا زموږ پیغام د نړیوالو غوږو ته ورسوئ. ډېره مننه.
السلام علیکم، ننګرهار ولایت لالپور ولسوالۍ نه درته تماس کې ما بد سلام هم دا درخواست دی چې د افغانستان خلکو سره سخت ظلمونه روان دي، هم په ګاونډي ملکونو کې او هم د اروپایي ممالکو کې. څوک چې په ګیلونو کې اچوي، څوک چې په تامو کې اچوي، نړیواله هم دا درخواست دی که پاکستان بیا هم پښتانه دي، موږ هم پښتانه زموږ ورونه دي او نور ملکونه دي، باید بشر دوستي خوراسته باید چې وشي. زمونږ ورونه بالکل یو ځای ته تګ را تګ نشي کولی چې لاړ شي هلته ډېر ظلمونه ورسره کېږي. خواران یې سل شوډې کړه او په پوړو باندې وتړل او خواران یې مړه کړل او نه مزدوري کولی شي نه خواري کولی شي. د افغانستان حکومت دا درخواست دی چې دغه ظلمونه مخه ونیسي. دا کوم ظلمونه چې د افغانستان خلک ګیر دي دغه ظلمونه یې را خلاص کړي او خواران خپل کاروبار او ځان ته جوړ شي. افغانستان کې هغوی ته هم ظلم ونه کړو خو د افغانستان خلک لاړ شي هغو ته ډېر ظلم زیاتی کېږي. نړیواله هم دا درخواست دی او د افغانستان حکومت هم دا درخواست دی. کوم مسلمانان چې کوم تکلیف سره مخامخ دي وایي چې دغه ظلم نه اخلاص کې او دغه ظلم ته پای ټکی کېږي. وسلام ګوندي نوروان
ستاسي پیغام ستاسي نظر.